لري او ګلدوزی لري او غالۍ وړي، د دې لپاره چې د دوی برآمد ته صدمه ونه رسیږي، د دوی روزګار هغه چرخ خراب نه سي، خپل اولاد په وخت سره کوزه کی او خپل د دوی ژوند او سرنوشت ور معلوم کی. او ځینې وخت هم ځینې نور مسایل ته دوی مثلا زیاتره خدي سي یا نور ستونزې پکې را پیدا کوي او هر څه خپل د ژوند هر څه سره تړلې ګولي. نو دغه لپاره ډېری کورنۍ یا یو شمېر کورنۍ تصمیم نسي نیولی چې خپل لور په وخت سره کوزه کړي او د هغې سرنوشت ور معلوم کړي. زه خپله هم شخصا ډېر داسې دوستان لرم د اوس هم چې دوی تر اوسه پورې یعنی د هغو هغه همسنو سال کسان چې وي حتی ودونه کړي، خپل د اولادو خاوندان خو دیو دي، حتی د مسیانو خاوندان سوي دي، خپل لورګانې حتی ورکړي دي، خو د دوی همزول لا تر اوسه هم بې سرنوشته ناستې دي.
بله، که دا راته وایي چې ژوند بیا په کورونو کې څه رقم وي، هغه په ځوانۍ کې چې د کوم قدر عزت کورنۍ ته لري تر اخره د پلار کوره ماسې قدر عزت ورکوي کنه، اوس بیا په څه رقم وضعیت کې دي؟ تاسو دوستانې چې تاسو پاک یادونه وکړه،
ټول عزت او هر څه چې وي د مور پلار تر ژوند پورې، نو به هغه وخت ورونه دي، کورې ورونه دي، کورېندار دي، دوی په بیلابیلو نومونو او تانو دوی ته مثلا یادون کېږي. ډېر زیات زحمت کلی، ډېر زیات بوجونه به د ژوند کش کړي وي، خو کله چې مثلا دا زړیږي نو به هغه وخت هېڅ تازش نه ورکوي او د فوټبال توپ په څېر یو نه بل ته شوت کوي.
په دغه وخت کې بیا له رواني اړخه عاطفي اړخنه دغه انجونې څومره صدمه ویني؟
بله شکه، یو څوک طبعا دومره په کور کې زحمت تیر کړي، کوشش وکړي، خپل د ژوند هغه د ځواني ټول مصرف کړي، بلاخره کله چې دوی زړیږي طبعا دوی چې مثلا له هغه بیلابیل نومونو تانو سره مخ کېږي، نو دوی رواني لحاظه هم ډېره کلکه، روحي او رواني لحاظه ډېره کلکه صدمه ویني او همیشه په فکرونو خپل تیر سوی عمر دوباره نسي ترلاسه کولی چې دوی تصمیم ونیسي، او همیشه دوی په افسوس کې بیا ژوند کوي.
کوم سن کې چې نجلۍ ورسیږي باید د ته یو مناسب کور وټاکل سي او دا واده سي؟ چې کوم مشکلات موږ او تاسو یاد کړل په آینده کې نجونې ورسره مخ نسي،
یعنی د واده لپاره دی وهلک او وی چلی لپاره دروي سلات تر 25 پورې، نهایت تر 30 پورې ډیر یو خد او د سدوی مثلا مشترک ژوند پیل کی او لبل سره. نو یعنی په کوم عمر کې خپل لورګانی ورته وی سره هم ورته مثلا بیا غنچونی په کور ته زیری حالت هم له چاله شاو سوز سره مخ کیږي. په 25 کلو په درس کې وی دی کولای شي چې د کور هغه چارې هم په شکل سره سم بلکې
کته رسیدګي وکولای شي. هغه کورنۍ او تبا څول روڅه دوی امدا اوسم خپل لونه په کور کې کینوي، امغه مشکلات موږ او تاسو یاد کړی په کور کې دا کار کوي، کوم بل څوک دې کار نسته، یا دې سارا کار کوي یا ګټیاله ده کنه، دا هسي کورنۍ ته څول غوړی.
کورنۍ څخه دا چې خپل اولاد له سرنوشت سره د لوب نه کوي، د نن په اړه د فکر نه کوي، د درآمد ته د سترګې نه نیسي. که زیات مثلا دوی ته درآمد او عواید ډېر مهم وي، بیا د ورته وهي څخه پس کله کار کوي هم یو سهم یو فیصدي مونږ ته راکه، چې دا د مونږ د ژوند څه وچرخېږي. خو لطفا د خپل اولاد له ژوند او راتلونکي سره د لوب نه کوي، ځکه هغه دوی ته نن مثلا ژوند د کار کولی سي سبا هغه له لاسو پښو نه غورځېږي. ډېره سخته وي، بهتره او ښه لار به یې همدا وي چې مور او پلار ښه تصمیم ونیسي د خپل اولاد لپاره، د خپل راتلونکي د اولاد د راتلونکي لپاره، د هغه عمر ژوند دی، د هغې ځواني دی، د خپل بېجایه خواهشاتو لپاره نه وقف کوي، یعنی هغه خپله لور د نه قرباني کوي.
ځینو کورنیو کې چې د پیسو ګټون کې نارینه وي، هغه که خپل پلار او ورور هم وي، خپل خور او لور ته دا احساس ورکوي چې دا د دوی لپاره اضافه ده. کله چې ځوانیږي باید د میړه په کور کې وي. ټولنیز فعال او افغان ژورنالیست میرویس اتل سره مې په همدې اکله مرکه کړې، په ګډه سره اورو.
موږ ډېر کله لیدلې او اورېدلې او وینوې عینی شاهدان پات سی د دې چې هغه نجونی چې پر کور پات سی یا واده ونه کی یا خپل مجرد حالت خپل ځان ته وټاکي نو بیا د کورنۍ نور غړي ورسره تاوتریخوالی کوي، ناوړه چلند کوي، پیغور ورکوي، د یو بار په سترګو ورته ګوري او د کورنۍ د اوږو بار یې ګڼي. دوی ته هم دغه د کمتري احساس ورکول کېږي او دغه احساس تقریبا ټولو کورنیو کې ورکول کېږي. موږ چې لیدلی داسې کورنۍ ډېرې لږ پیدا کېږي، استثنا ډېره کمه ده چې هلته نجلۍ د کورنۍ د اوږو بار نه سي. ټولو ځایو کې ورته پیغور ده بار ورکول کېږي، پیغور د دې چې ته د چا سره ګډ ژوند نه سي کولای، ته د ژوند ګډ ملګری نه سي ټاکلی. په داسې حال کې چې دغه ټاکنه بیا د ټولنې او د نورو انسانانو په لاس کې ده. هېڅ یو نجلۍ نه غواړي چې د چا سره ګډه ملګرتیا ونه کړي، مګر دغې ګډې ملګرتیا ته خو کلتوري ممانعتونه شته او د هغو پر اساس زیاتره وخت دغه نجونې چې تر خپل سین واوړي سین لږ بالا سي، نو د دوی ژوند هم دوی ته داسې وي، دوی داسې احساس کوي لکه ژوند چې ګواښ دی ځان ته، او هم نور داسې فکر کوي چې د دوی ژوند موږ ته بار دی، موږ د اوږو بار دی. داسې یو احساس هم داسې نجونو ته پیدا دی او هم کورنۍ دا احساس کوي چې دا نجونې پر موږ بار دی، دا د ټولنې او د کورنۍ د اوږې بار دی.
دا څومره منفي عواقب لري تل سي
په رواني لحاظ؟ خو یو انسان بیخي ژور خفګان ته رسي، ډیپریشن ته رسي، ځکه موږ وینو هم دلته په افغان ټولنه کې د کوم ارواپوهان چې مو اورېدلي دوی وایي چې د دې ټولنې دغه نیمایي قشر د ډېر سخت رواني حالات سره ژوند کوي. په ځانګړې توګه بیا دغه قشر چې د کمی په احساس اخته سي، دا په رواني لحاظ ډېر سخت تجربې پر خپل ژوند کې تېروي. دوی هیڅ آرام وخت نه لري او یو ورځ تر بلې ورته سخت وي، او هیڅ دغسې رواني او ذهني چینلونه هم نشته چې دوی ته لږ تر لږه د اطمینان او ډاډ سبب سي. نو په دې اساس دلته ژوند په داسې حالت کې لکه یو سخت شکنجه چې تېروي. دوی په رواني لحاظ د ډېرو سختو ترخو تجربو څخه تېرېږي. دوی رواني علاج ته اړتیا لري. تر هر څه وړاندې باید کورنۍ دې مسلې ته متوجه چې د دغسې انسانانو په وړاندې چې مثلا د ګډ ژوند ملګرتیا نه غواړي وي کې د چا سره، او حق هم لري چې انسان مجرد پاتې شي. دا انتخاب خوښه یو بشري اصل دی، خو زموږ ټولنه بشري مسایلو ته دومره متوجه نه ده لکه کلتوري، لکه مثلا اقتصادي مسایلو ته. په ډېرو کورنیو کې چې اقتصاد یې خراب وي، تر ټولو لومړی دغسې ښځې په داسې کورنیو کې د رواني فشار سره مخامخ، ځکه هغوی ورته وایي چې موږ تا ساتلی نه شو. او دلته بیا چې نرواکه ټولنه ده، هېڅ یو ښځه مثلا خپلسرې نه ده، نه د دندې انتخاب کولی شي، نه د ژوند د ملګرتیا انتخاب کولی شي، نو څو اړخیزه رواني فشار زغمي.
بله، په یو شمېر کورنیو کې ځینې اته د کورنۍ پلار اته ورونه بد چلند کوي. تاسو په نظر چې یو نارینه یاستئ، د نارینه و دا کار څنګه دی؟
ډېر نامناسب دی، ډېر غیر بشري دی، غیر طبیعي دی. اصلا د میندو یو اندازه علاقه وي د خپلو لور سره، مګر ځینو کورنیو کې چې پلرونه یا وړونه د خپل خویندې او خپل لوڼې اضافي تر فشار لاندې راولي، وخت نه ورکوي، یا که د دوی سن بالا سي او کومه مرکه نه ورته راځي، نو بیا فکر کوي چې دا ښځې یعنی بدبخت دي یا مثلا ښه بخت نه لري، نو د دوی دخوا هم د وهلو تر شکنځلو لاندې کېږي. یا که دا دوه نه وي، لږ تر لږه په هفته دوو کې حتماً یو د پیغور احساس ورکوي، د یو بوجو د بار احساس ورکوي چې تاسې بوج یاست. زموږ د کلتوري محدودیتونو یو تر ټولو ناوړه پایله همدا ده چې ښځه بیا مجبوراً د پلار رور دغه ډول ستونزې زغمي، ګالي یې د ګاللو احساس کوي.
یعنی په یو مسله باندې چې په هغه کې د کورنۍ لونه انجونې اصلا ملامت نه دي، دوی ملامتول، په دوی باندې فشار راوړل، دا خو تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې مناسب کار نه دی. دا ډول نارینه ته به تاسو پیغام څه وي؟
تر ټولو مهمه خبره سر خلاصول دي، د یو چا په حق، په بشري مسایلو د سرخلاصي په صورت کې نارینه درکولای شي چې هر مسله د دې ټولنې د لور او د خور په واک کې نه ده. هر موضوع چې دلته پیښیږي د کلتور د ټولنې څخه اساس راپورته کیږي، نو د کچیرې دغه کلتوري او اجتماعي مسایلو باندې سرخلاص کې حقوقي معلومات زیات کړي یا که معلومات ولري د معلوماتو د حق پالنې احساس ولري، د حق پالنې د احساس سره سرخلاصۍ د نارینهو لږ اندازه دغه مظلوم کشر د دوی له ظلمه خلاصولی شي. خو دا چې د لویسرواکي کلونه کلونه پیړۍ پیړۍ پر دې ټولنه حاکمیت کړي، مهمه دا ده چې د نرواکۍ دا جبر و ظلم دا لږ اندازه بد وګڼل سي، تبلیغ سي، عامه پوهاوی ورته وسي، تر څو نارینه احساس کړي چې ملامتي کوي او یو څوک پازابوي چې احساس کړي چې ظلم کوي. دا یو داسې احساس نه کوي لکه چې زه ظلم کوم، یې فکر کوي چې دا د دې حق دی چې زه پیغور ورکړم چې ولې واده نه دی کړی یا ولې مثلا یو څوک د ژوند د ملګرتیا لپاره نه دی ټاکلی. خو هغه اجتماعي اړخ ته سر نه خلاصوي چې دا څنګه کولای شي یو څوک وټاکي. هلته هم محدودیتونه نارینه ایښي چې ته نه سې کولای شي یو څوک وټاکي، ته نه سې کولای د ژوند ملګرتیا ته یا په ټلیفون یا نورو لارو یو څوک ومومې. هغه خنډونه هم جوړ دي، بیا بېرته دغه مشکلات هم د ده له اړخه ورته جوړېږي. نو سرخلاصۍ او حقوقي اراده پیدا کول دا ډیر اړین ده د لپاره.
بله، یو بل پوښتنه چې ذهن ته راغله هغه دا ده چې په یو شمیر کورنیو کې په پایل کې نجونې د دې لپاره نه وادي چې هغه یو معاش لري کورنۍ ته عاید راوړي، یا دا ده چې د کور خدمت کوي څوک نشته چې د کور کار وکړي، عمر په دغه رقم ور باندې تیر کړي، بل ورځ بیا پیغور هم دوی ورکوي. په دې عقله څه وایي؟
کامل اندازه چې دلته زیاتره کورنۍ چې نارینه کومه ګټه وټه ونه لري، ښځې لوست کړي، مکتب ویلې، پوهنتون ویلې، نو دې صورت کې بیا دوی د کور د ګټې وسیله ګرځېدلې او دوی د دې لپاره چې دغه ګټه پر ځان ونه دري دا زړه نه شکوي چې دا یو چاته ورکړي. دغسې کورنۍ هم زیاتې دي او خو د لویې سره سواد زده کړه ښځې ته ډېره کمه ده، محدوده ده. بیا په هغه محدودیت کې چې څوک دغه امتیاز خپل کړي یا دغه حق ته لاسرسی ولري، نو بیا په متقابل شکل دغه مسله تر پوښتنه لاندې راځي. د دوی د دغه حالت مسؤول هم بیرته نارینه کېدلی شي او دلته بیا دوی دي چې دغه مسلې ته باید متوجه شي چې دا راتلونکی لري، ژوند لري او دوی تل تر تله نشي کولی چې دې د اقتصاد په توسط ژوند وکړي یا د دې څخه یو ډول اقتصادي ګټه واخلي. دا یوازې د دې د هغه ګټې څخه استفاده ده، نه هغه حقوقي او عمومي او بشري وضعیت ته کتل.
بیا بی ځای دودونه لکه لوړ ولور او په واده کې ډیر لګښت هم چې د جلې د کورنۍ لخوا غوښتل کیږي، د دې سبب شي چې نجونې تر ډیره وخته د پلار په کور کې کینی، بل اخره د واده عمر ورنتیر شي. مریم هوتک وایي چې که دې موضوع ته له هر لوري څخه وګورو، په خپل نجونې پکې ګرامې نه دي، خو له بده مرغه بی ګناه ځورول کیږي.
افغانستان کې یو سلسله مشکلات دي چې هغه د دې باعث ګرځي نجونې ډېرې په کور پاتې شي. مثلا یو نور مشکلات له دینه راپېښېږي چې کورنۍ کله کله د دې باعث ګرځېږي چې دا د یوه پېغله تر ډېره عمره پورې د پلار په کور کې پاتې شي. داسې مثلا اوله فلاني سره ورور راجېږي، دغه خبره کې یا پلار وایي چې بله فلاني سره دمانه لګېږي، یا دا داسې فلاني یو وخت ما تر لاس لاندې کار کاوه، یا دا داسې وله هغه خلک سره مونږ ټیټ دي، مونږ تر هغو لوړ یو. دغه مسائل دې باعث ګرځېږي چې ډېره پورې ما لیدلې هم دي یو پېغله د پلار په کور تر ډېره عمره پورې پاتې شي. یا دا داسې یو پېغله تحصیل کوي او بالاخره هغه د دندې چېښتنه کېږي، خواهش ډېرېږي، لوړېږي، دغه د خواهشاتو لوړېدل یا ډېرېدل دې باعث ګرځېږي چې یوه پېغله تر ډېره عمره پورې د کار په کور کې نه. هلته اوسنیو شرایطو کې د افغانستان حالاتو ته وګورو، یو خوا خو کورنۍ ډېرې زیاتې پیسې اخلي، لګښتونه ډېر کوي، مثلا ولور ډېر کېږي، نور د واده مصارفو په الګ باندې ډېر کېښودل کېږي. په داسې حال کې چې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډېر زیات خراب ده، نو دغه مسلې دې باعث ګرځېږي چې یو ځوان زړه دې تخنه کې چې هغه واده وکوي او د واده د کثافه مصارفونه د چاره وستلې سي.
کله چې وینځلې انجلۍ د پلار په کور پاتې کیږي هلته بیا له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي؟
اول خبره خو دا ده چې د افغانستان غوندې کورنۍ کې خرمانده ورته وایي یا په کور پاتې شوي ورته وایي. دغه ډول اصطلاح ډېر نجونو ته کارول کېږي، هغوی سه یو څه تر ډېر عمره پورې د پلار په کور پاتې سي، چې دا له رواني اړخه د هغو لپاره ډېرې زیاتې تاواني تمامېږي، هغوی له رواني ستونزو سره مخ کوي. بله دا ده چې مثلا خلک پاره ټاکي دا پوښتنه ونه، ولې دې واده نه ده کړی، ولې واده نه کوي. یو خبر پیدا وکړو چې ښایي دا د قسمت خبره هم واوسېږي، ځکه چې تر کله پورې د الله پاک رضا نه وي په یو مسله کې، په یو کار کې کار نه ترسره کېږي. یو خوا بیا د انسانانو خپله مداخلې هم کېدی سي، ولې په کورونو کې دغه ډول برخوردونه سي، مثلا یا د پلانې لور په کور پاتې ده، یا څوک نه کوي، یا کوم عیب لري، خامخا دا کوم عیب لري چې څوک نه کوي. دغه ډول مسلې دې بحث کېږي چې پیغلې ته رواني ستونزې پیدا سي، یا مثلا په کورونو کې د ورېندارګانو را وزیدل، او د مثلا د وریرونو پیدا کېدل. دا دې بحث ګرځېږي چې خپله وریندار یوه مشکل ګرځي، کې ترور لپاره ولدا کور ناست دی، د ډوډۍ د کور ډوډۍ خوري، دا ډوډۍ خوره ده. که چېرې هغه په خاصتن داسې یوه مېرمن واوسېږي، یا داسې یو پیغله واوسېږي چې هغه کاروباري مېرمنه نه یي، هغې تحصیل نه یي کړی، یا هغه لاسته راوړنه ونه لري، نو بیا دغه ډول مثلا یو اضافي بار په ډول باندې کور کې ورته کتل کېږي، چې دا پخپله یو لویه ستونزه ده. او ستونزې د یوې پیغلې له مورې ډېرې هم زیاتوي، کېدای شي هغه پخپله هم دې ته په تشویش کې چې مثلا عمر یې په زیاتېدو ده، ولې واده نه ده کړی.
اوس که د حال په لارو باندې خبرې وکړو، کله چې په یو کورنۍ کې د یوې نجلۍ عمر زیاتېږي، واده یې نه وي کړی، د چار چاپېره خلکو چلند دې سره باید څه رقم وي؟
زما په نظر دا د یو چا شخصي ژوند ده، که پیغله ده او که ځوان ده، دوی په خپله خوښه باندې کولی شي تصمیم ونیسي. ښایي هغې پیغلې چې واده نه ده کړی، هغې داسې د ځان لپاره یو وړ شخص نه وي پیدا کړی چې دا مطمئن اوسېږي چې مثلا دا ورسره ارامه اوسېدی شي، او کومې هیلې چې دا یې د ګډ ژوند لپاره لري، له هغه نفر سره یې پوره کېدی شي. ښایي هغه ذهنن نه وي آماده، او مهمه نه ده چې د هغه عمر څومره ده، هغه شل کلنه ده، هغه دېرش کلنه ده، هغه څلوېښت کلنه ده، ولې ماته مهمه دا ده چې کېدی شي هغه ذهنن نه وي آماده د واده لپاره، کېدی شي هغه داسې ستونزه ولري چې نه غواړي له یو چا سره یې شریکې کړي، یا نه غواړي لپاره یې واده وکوي. هر څوک باید خپل ژوند ته متوجه اوسي. ضرور نه ده چې څوک دما یا د یو بل چا د ژوند په اړه باندې تحقیق وکړي. باید خلک هغه ډول الفاظ نه استفاده ونه کړي چې د یو چا د خفګان باعث ګرځېږي، د یو چا د ناراحتۍ سبب ګرځېږي، مداخله ونه کړي د یو چا په ژوند کې، یا مثلا هغوی دې ته مجبور نه کړي چې باید یو څوک دومره مجبورې ورځې د دې لپاره د خلکو له خبرو ځان خلاص کړي، د دې لپاره چې د یو بل چا خوښه پوره کړي، د بل لپاره واده وکړي، نه د ځان لپاره. زه وایم راځئ د افغانستان خلکو ته دغه وینا ده چې پرېږدي، د په ژوند کې مداخله مه کوئ، واده کوي نه یې کوي، زر یې کوي وروسته یې کوي، دا ما پورې اړه نه لري، دا د یو چا خپل شخصي کار دی د ژوند دی. زه ولې مداخله وکړم، او زه ولې باید یو څوک دې ته مجبوره کړم یا داسې الفاظ ورته وکاروم چې هغوی پرې ناراحته شي، او یا یې مجبوره کړم داسې ورته سم چې خدای مه کړه هغوی پر خپل اخ کې ظلم وکړي، د ما د خبرو له امله، او د خپل ځان لپاره یو غلط انتخاب وکړي. د دې خاطر چې دې زما یا د ټولنې د خبرو نه ځان خلاص کړي.
بله، په اخر کې یو لنډ پیغام هغو کسانو ته ولرو چې همدا اوس عمرونه زیات شوي، ودونه یې نه دي کړي، دوی ته به څه ولرو چې د خلکو په خبرو پسې ونه ګرځي، ځان خفانه کړي، خپل ژوند ته دوام ورکړي، او که منفي ټکي اوري نادیده یې ونیسي؟
که چېرې دوی د خپل خوښې وړ شخص ولري، انتخاب ولري، بهتره ده چې واده وکړي. په دوم قدم کې کوم شاعت خلک یې خبروي، مثلا خلک خبرې کوي، خلک پر چا پسې خبرې کوي، خلک په پیغمبر پسې خبرې کوي، نو بهتره ده چې هغه منفي خبرې چې خلک یې وایي د موږ په اړه باندې غوږوهنې کوي، بهتره ده چې نادیده یې ونیسو. خپل ژوند د نورو د غوږوهنو، د نورو د منفي افکارو لپاره خراب نه کړو، بهتره ده چې خپل تصمیم د خپل ځان په اړه باندې خپله ونیسو، ځکه تر ما هیڅوک هم بهتره نه پوهېږي چې د ما لپاره کوم بهتره تصمیم نیولی شي. دا ځای یم چې زه پوهېږم کوم څه د ما لپاره، کوم څه د ما د راتلونکي لپاره بهتره دي. یعنې تر ما زیاد دما ضرورت څوک نسی حس کولای او پرې نه پوهېږي چې دما ضرورت څه دي، دما خواهشات څه دي. پوزیسړ ول یو زو غواړم فائده کې ولرم، بهتره دغه داسې خپل تصمیم خپله ونیسو، د خلکو خبره پسې ونه ګرځېږو او داسې تصمیم ونیسو ژوند ورباندې خپل آینده ورباندې اباد کړو. داسې تصمیم خدای مکه ونه نیسو د خلکو د خبرو لپاره سې خپل راتلونکی ژوند برباد کړو، پښیمانه اوسېږو او بالاخره بیا هغه داسې پښیمانی اوسېږي چې هېڅ مو لاسته رانه سي او هېڅ هم ونه سو کولی چې بدلې کړو.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
مننه خرسي ګلې.
درن دوستانو په دې هیله چې د ژوند په اړه برخې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان خځو ستونزيال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. د خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي کله مونږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شميره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شميره ده 00422141 شپږ سو یو. تر بیا خو وخت ولرې. الله مو مال او ملګری.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت یو بل خبرونه ته خرغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لړن افغانستان ښوونیز موسسه په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونه وروسته بیا تکرار کړی وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. دوم ټولګي ګرانوز د کونکو، د نن ورځې په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون یو مهم درس لولو او هغه اټوم دی. نن به خونکې راته اټوم تعریف کړي او د اټوم په اړه به یو لړن خو ګټور معلومات راکړي. دا به هم ولولې چې عنصر چشته ویل کیږي او دا چې د اټوم او عنصر ترمنځ فرق څه دی او د دوی ترمنځ رابطه څنګه رامنځته کیږي. دا هغه پوښتنې دي چې نن به د خونکې په درس کې یو په بل پسې واضح توګه بیان شي.
اټوم چشته وای د مادې تر ټولو کوچنی ترینه ذره اټوم بلل کیږي. آیا پوهیږئ د انسان یو سترګ د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وای پوهیږئ د انسان یو سترګ د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوی؟ نو اټوم چشته وای د مادې تر ټولو کوچنی ترینه ذره چې تر ټولو بل هغه ذره نور بل نه کوچنی کیږي، یا اوسنۍ ساينس د هغه د کوچنی کولو اندازه نور نسی کولای، هغه ته چشوي اټوم وای. د اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عیني اټومونه سره یو ځای شي هغه ته به چشوي عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلی وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنی ترینه ذره. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نسو کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخر چې ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولی سو په لاس کې مونږ نسو، په جیب کې مو اچو، په موټر کې مو یوسو، تجربه په وکړو، ځای په شایسته کو، خونه په جوړه کو، ډیر کارونه موږ نه اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پامې، باید اټومونه یو رقم د یو شی یو رقم اټومونه چې ټول سره جمع کړي دغه څه چې جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عنصر یو سل اتلس دانې دي چې په یو جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عنصر چې شي دي یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته اکثر د ښکاراس کول سي په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي. دوه نوي عنصر طبیعي دي، شپږ نوي عنصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته، هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بیریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، داسې ټول تر کوم ځای پورې یو سل اتلس دانې دي. دا ټول یو سل اتلس دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ سي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یو ځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نه سي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې دي مالګه، بوره، شیدې، چای، رابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یو ځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یو ځای سي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یو ځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چیش دی؟ مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلورایډ دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دي یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوه نه زیات عناصر سره یو ځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې شي بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی. د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرد چې دی مرکب دی. د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
گرانوز د کونکو د دوراني جدول د عناصرو له جملې نن تاسو له شلو هغو عناصرو سره آشنا شوي چې په کیمیا کې ډیر کاریږي او ډیر کیمیاوي معادلې او فرمولونه د همدې عناصرو په مرسته ترسره کیږي. تاسو کولی شئ د دې عناصرو اټوم نمبرونه او سمبولونه په خپل کتاب کې وګورئ او پر راتلونکو درسونو د ښه پوهېدو لپاره یاد اټوم نمبرونه او سمبولونه په یاد ولرئ.
درسي ساعت لاوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو د درسي ساعت د برخې تمو هر کلی کوم. دا تم ټولګي ګرانز د کونکو به نن په درسي ساعت کې د تیر هغه په دوام دا اټوم یو بل برخه ولولي چې دا برخه اټومي نمبر دی. لخون کې بووري چې اټومي نمبر څه ته ویل کیږي او څنګه وکړی شو د عنصر اټومي نمبر له بل هغه جلا او ترمنځي توپیر وکړو. د نننی درس په دوام به خون کې درته د اټوم اجزاوي بیان کړي. هله دا د درس په جریان کې د کیمیا کتابونه لزان سره ولري، ځکه خون کې درته په کتاب کې د شته تصویرونو له لوري د اټوم په اړه جزئیات وړاندې کوي. زو او د درس پوره بیان لخون کې اورو.
په تیر درس کې مو د اټوم په باره کې معلومات ویل. نن راځو وایو اټومي نمبر. اټومي نمبر د یو اټوم اټومي نمبر د هغه اټوم د پروتون شمیر یا د پروتون نمبر ته ویل کیږي. موږ مخکې هم ویلي وو چې هر عنصر ځانته مشخص د پروتونونو نمبر لري او هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نه سي ورکول کېدلی. اوس راځو مثالونه وای. هایدروجن پروتون نمبر یو دی. موږ نشو کولای چې یو بل عنصر وسپنه سره زر یا سپین زر ته پروتون نمبر یو ورکو، ځکه هایدروجن خپل ځان ته د پروتون شمیر لري، هغه یو دی. هیلیم پروتون نمبر دوا دی. موږ نشو کولای چې هایدروجن ته دوا ولیکو، هیلیم ته یو ولیکو، دا ځکه چې هر عنصر ځان ته مشخص پروتون نمبر لري. لیتیم پروتون نمبر درې دی او داسې نور. نو همدا ډول لیتیم ته دوه او یو نسو لیکلی، لیتیم پروتون نمبر درې دی، باید درې د پروتون نمبر ورته ولیکو. دا د یو اټوم اټومي نمبر دی او یا پروتون نمبر دی. یو سل اتلس عناصر لرو، یو سل اتلس پروتون نمبر لرو، او هر پروتون نمبر د هر عنصر دپاره جلا جلا ځانګړی دی. په دوراني جدول کې اول شل عناصرو پروتون شمیر باید په یاد او زده کړل سي. هایدروجن، هیلیم، لیتیم. هایدروجن پروتون نمبر یو دی، هیلیم دا دوه دی، لیتیم درې دی، بیریلیم څلور دی، بورون پنځه دی، کاربن شپږ دی. داسې راځي 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 د ارګون اتلس، پوتاشیم نونس، کلسیم شل. دا شل دانې خو باید ستاسې ازده وي، خصوصا په اتم ټولګي کې دا شل باید په یاد وي د پروتون شمیر سره. دا هم د عناصرو مثالونه دي. دا د سرو زرو عنصر دی، دا د المونیم عنصر دی، دا د اوسپنې عنصر دی، دا د سپینو زرو عنصر دی، او دا د مسو عنصر دی. اټومي کتله د یو اتوم پروتون نمبر او د هغه اټوم د نیوټرون نمبر کتله چې کله سره جمع کړو اتومي کتله بلل کیږي. اتومي کتله چې شته وایي پروتون شمیر جمع نیوټرون شمیر، دا چې هر سوسو هغه د یو عنصر د یو اټوم اټومي کتله ده. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون پروتون نمبر. مثال هیلیم پروتون نمبر یې دوه دی، نیوټرون نمبر یې هم دوه دی، اټومي کتله یې پیدا کړي. اول فارموله لیکو، ای مساوي کیږي پی جمع ان. ان څو وو؟ نیوټرون نمبر دوه وو. پی څو وه؟ پروتون نمبر هم دوه وو. دوه جمع دوه څو کیږي؟ څلور. نو د هیلیم اټومي کتله چې ده څلور ده. لاندې جدول په خپل کتابچو کې ولیکئ او تش ځایونه ډک کړئ. دا به بیا تاسې د ځان سره حل کړئ. دا یو دانه به زه درته وایم، دغه دوه دانې به تاسې حل کړئ. د یو عنصر اټومي نمبر کلورین عنصر نوم دی، اټومي نمبر یې اوولس دی، نیوټرونو شمیر یې نامعلومه دی، د کتلې نمبر یې څو دی؟ پنځه دېرش. نو نیوټرونو شمیر به څو وي؟ که زه اوولس جمع اوولس کړم پنځه دېرش نه راځي، که زه اوولس جمع اتلس کړم پنځه دېرش راځي. نو د نیوټرونو شمیر یې اتلس دی. ولې؟ موږ ویلي وه چې د نیوټرون شمیر او د پروټون شمیر چې سره جمع کړي د کتلې نمبر په لاس راکوي. دا رقم دا ځای هم تاسې حل کړئ، دا ځای هم تاسې حل کړئ، او په کې خپلو کتابچو کې جوابونه ولیکئ. بیا راځو الکترونیکي قشرونو ته. تېر درس کې وویل شو چې الکترونونه په مدارونو کې موقعیت لري. دا چې کوم مدار څو الکترونه ځایولی سي، د هغه د لاندې فارمولې دوه ان مربع پر اساس په پوهېدلی سو. موږ ویلي وو چې الکترونونه په کوم ځای کې دي؟ په مدارو کې دي. او هر مدار به ځان ته یو توانایي لري چې څو الکترونه ځایولی سي، او هغه په کوم فارمولې سره پیدا کیږي؟ په دوه ان مربع سره. اوس نو اول مدار ان یو رچوم، اول مدار ان یو سو، دوه ضرب یو مربع دی، هم دوه ضرب یو. په اول مدار کې پکت او پکت دوه الکترونه ځایېدلی سي. دوهم مدار کشیر ان دوه وو، دوه ضرب دوه مربع، دوه چې مربع کې څو ورځي؟ څلور. څلور ضرب دوه اته. دوهم مدار چې دی اته الکترونونه ځایولی سي، نهم الکترون نسي ځایولی. همداسې د دریم دپاره، د څلورم دپاره او د پنځم دپاره تاسې پیدا کړئ، باید دغه جوابونه ورسره برابر سي. دریم مدار اتلس الکترونه کیږي، دوه ضرب که چیر د دوه پر ځای درې رواچوم، درې مربع نه، دوه ضرب د نه اتلس کیږي. دریم مدار څو الکترونه دي؟ اتلس. څلورم مدار، پنځم مدار په همداسې شکل دونه الکترونونه په ځان کې ځایولی سي.
هوکې درنو زده کوونکو،
په درس کې مو واورو دل چې خون کې درته په ازمایښتي ډول اټومي کتله پیدا کړه. نو له همدې طریقې څخه په استفادې تاسو مو خپل کتابونو کې د پاتې عناصرو اټومي کتله ولټوي او پیدا یې کړئ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونه دوام ته خره غلست او په دې برخه کې د نهم ټولګي د کیمیا مضمون درس واردی. د نن ورځې په درس کې عضوي کیمیا وړاندې کیږي. خون کې به درته د عضوي کیمیا د تعریف ترڅنګ د عضوي کیمیا په اړه بشپړ معلومات درکړي. تاسو به واورئ چې په 1828 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شو او دې تحول د عضوي کیمیا په برخه کې کوم پرمختګ ته زمینه برابره کړه.
اول عضوي کیمیا پیژنه چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا د ټولو عناصرو سره سرو کار لري. د عضوي مرکبونو تعریف دی چې عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نور عنصرونه لرونکي دي. عضوي کیمیا پخوا کیمیا پوهانو عقیده درلوده چې د کیمیاوي مرکباتو دوه اساسي کلاسونه یا صنفونه موجود دي چې هغه عبارت دي د عضوي مرکباتو او بلې عبارت دي د غیر عضوي مرکباتو څخه. تر یو کرن پورې پخوا داسې فکر کېده چې کوم مواد چې د ژوندي موجودات څخه لاسته راځي ورته عضوي مواد او کوم چې د منرالي مواد څخه لاسته راځي ورته غیر عضوي مواد ویل کېږي. مثلا د خورو مالګه، مرمر، ډبر او کاربن ډای اکسایډ غیر عضوي مواد څخه ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې وینیګر کې اسیټیک اسید او الکول په وین کې او تارتاریک اسید په انګورو کې او یا سیتریک اسید په لیمبو کې د عضوي مرکبات ویل کیږي. داسې چې داسې یو فرضیه موجوده وه چې عضوي مرکبات یوازې او یوازې د ژوندي عضویتونو څخه تولیدیږي چې دغه تیوري ته په ویچال فورس ویل کېدله. تر یو زیات وخت پورې دا تیوري د قبول وړ وه او په لابراتوار کې نور توجه نه کېدله. په 1828 میلادي کال کې جرمني کیمیا په فردریک وولر امونیم سیانه چې غیر عضوي ماده د حرارت ترکه او یو عضوي مرکب کې چې یوریا د تولید کړله. وایي کله چې وولر د غیر عضوي مرکب څخه یو عضوي مرکب د یوریا تولید کړ تر دې وروسته په کیمیا کې نوي تحول رامنځته شو. تر دې وروسته ډېر نوي مرکبات تولید شوله چې په 1950 میلادي کال کې ویټال فورس تیوري رد شوله. نو ډیر هغه مرکبات چې د ژوندۍ حجرات یعنی نباتات، حیوانات په وسیله تولیدیږي د کاربن د عنصر لرونکي دي. پخوانی تیوریانو په ایواز و کاربن ته زیاته توجه وشول او اوس عضوي کیمیا داسې تعریف کوي چې د کاربن د مرکباتو د مطالعې څخه عبارت ده چې په داسې حال کې چې ځینې استثناءات پکې مخکې موجود دي. کاربن ډای اکساید، کاربن مونوکساید، کاربن ډای سلفایډ، سوډیم کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، لکه پوتاشیم سیانایډ، لکه پوتاشیم سیانایډ، همدارنګه سیانایټون، همدارنګه یا کلسیم کاربایډ نومورې مرکبات غیر عضوي مرکبات په ډله کې سیرل کیږي. دا چې ولې عضوي او غیر عضوي مرکبات په جلا ډول مطالعه کیږي، په داسې حال کې ټول مرکبات په اصول کې د کیمیاوي علم په وسیله سیرل کیږي، دا ځینې دلایل لري. لومړی دلیل دا دی چې مرکبات یې داتو زیاتوالی دي. تخمینا د میلیونونو غیر عضوي مرکبات پیژندل شوي او تعداد یې په ډېر سرعت سره زیاتیږي. همدارنګه تر 3 میلیونه زیات عضوي مرکبات پیژندل شوي او د هرې ورځې په تېرېدو سره د هغوی پر تعداد باندې نور هم علاوه کیږي او هر کال په زرهاو عضوي مرکبات په مصنوعي توګه هم جوړیږي. کچی دا دی د 3 میلیونه مرکبات ټول د غیر عضوي کیمیا تر لاندې تر عنوان لاندې مطالعه کړی چې دا کار به د تعدل څخه وتلې خبره به وي. دوم دلیل چې دی هغه پر برابر کیمیاوي او فزیکي خواص چې د عضوي او غیر عضوي مرکبات کیمیاوي ساختمانون ترکیبات یو له بله تشخیص شوي دي چې په لاندې جدول کې وینم چې عضوي او غیر عضوي مرکبات یو له بله په لاندې توپیرونو څخه جلا کولای شو. اول چې دی د عضوي مرکبات ویلې کېدو نقطه یک شته ده، د غیر عضوي دا د زوب نقطه لوړه ده. د عضوي مرکباتو د جوش نقطه یک شته وي، د غیر عضوي د جوش نقطه لوړه وي. په عضوي مرکبونو کې په اوبو کې د حل کېدو قابلیت نه لري او په غیر قطبي محلولاتو کې په ډېر اسانۍ سره حلیږي. په غیر عضوي مرکباتو کې په اوبو کې په اسانۍ حلیږي او په قطبي محلولاتو کې نه حلیږي. څلورم، عضوي مرکبات سوځل کیږي او په غیر عضوي مرکبات نه سوځل کیږي. غیر عضوي مرکبات په محلول کې برېښنا نه تیروي او وي عضوي مرکبات تیروي او غیر عضوي مرکبات په محلول کې د هغه څخه برېښنا نه تیریږي. همدارنګه په عضوي مرکبات کې عموما اشتراکي رابطې جوړیږي او په غیر عضوي مرکباتو کې آیوني رابطې جوړیږي. په عضوي مرکبات کې ایزومیري خواص لرونکي وي او په غیر عضوي مرکبات کې لږ ایزومیرونه لري په استثنا د انتقالي عناصر څخه. همدارنګه عضوي مرکبات چې د کیمیاوي تعاملات یې ډېر ولو وي او د غیر عضوي مرکبات کیمیاوي تعاملات سریع یعنی چټک وي. دریم دلیل یې دا دی چې د کاربن اتوم د اتوم د بل کاربن د اتوم سره په اسانۍ یو ځای کیږي تر څو یو زیات شمېر نوي مرکبات جوړ شي. د کاربن دې خاصیت ته کاتینیشن ویل کیږي او دا خاصیت یې د یو زیات شمېر عضوي مرکبات جوړولو مسؤلیت هم په غاړه لري. اوس د عضوي کیمیا اهمیت وایي چې دومره عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري. وایي بله د ساینس یوه داسې رشته نشته چې زموږ د روزمره ژوند د فعالیتونو سره لکه عضوي کیمیا غوندې زیات ارتباط ولري. کومه غذا چې روزمره خورم، اکثر عضوي مرکبات دي، کوم کیمیاوي تعاملات د غذا خوړلو وروسته د وجود په داخل کې صورت نیسي او نور مرکبات جوړیږي. د عضوي عضوي دې کوم میتابولیزم چې د وجود په داخل کې صورت نیسي په عضوي کیمیا کې داخل دي. عضوي کیمیا د ټول ژوندي موجودات، حیوانات او نباتاتو په ژوند کې دخالت لري. کوم کالي چې اغوندو، رنګ او هغه صابون چې کالي پرې مینځو او کالیو ته هغه نشات شته چې احار ورکوي او هغه صابون چې بوټونه ترې جوړیږي او کوم رنګ چې د بوټ پالش لپاره استعمال د عضوي کیمیا په فابریکو کې جوړیږي. اکثر د کورونو ساختماني مواد د فرنیچر څخه نیولې تر رنګ امیزي پورې ټول عضوي مواد دي. همدارنګه کوم مواد چې موټر ته حرکت ورکوي او موټر سرخونه غوروي او فابریکې چلي ټول عضوي مواد چې دا ټول په لاندې لیست کې رالنډولای شو. لکه دا چې غذا لکه پروټین، کندونه او شحمیات، کالی لکه پنبه، وړي، وریشم یا هم ډکرون، ریلون یا نایلون، پناګاوي لکه لرګي، رنګ او ورنش، انتقالي وسایل لکه طبیعي ګاز، پرسټوري تولیدات او ډبرو سکاره، دواګانې لکه پنسلین او نور حشرکش لکه ڈی ڈی ٹی او هیپرت او داسې نور. همدارنګ استرایډز او هورمونونه، ویټامینونه، انزایمونه، انټي سېپټیک او انستټیکس، همدار اورس او پیګمنت، کلم، رنګ او کاغذ، تکاسی فلم، داغ انکشاف، د خوند ورکول، رنګ ورکول مواد، پلاستیک، ربر، نکلي، مو صابون، ډیو ډیټرجنټ او داسې نور ټول عضوي مرکبات دي. په دې اواخرو کې د عضوي کیمیا کې کشفیات د انسانانو په تمدد او ژوند باندې زیات اثر لري. لنډ چې موږ د خپل چاپیریال زیاتره اکثریت شان چې موږ د عضوي مرکبات څخه جوړ شوی دي. همدارنګه عضوي کیمیا رول د مصنوعي موادو په جوړولو کې چې روزمره ژوند کې په کار لویږي ډېر زیات دي. د هغه له جملې څخه لکه ګاسولین، مصنوعي الیاف، منفکه مواد، کریمونه، رنګونه او دواګانې شامل دي چې د دوم د دوا او جوړول په صنعت کې لکه ضد عفونی دواګانې، انټي بیوټیک ضد میکروبي او د بیهوشي انستیتیک دواګانې استعمال چې د عضوي کیمیا برکت انسان ژوند ته تیرې نیمې پیړۍ په پرتله دوه چنده کړي دي. د ګورینې ساته راټیټه کړې ده او اکثر امراض یې له نابودۍ سره مخ کړ دي. په کل کې د انسانانو په ژوند کې نوي پانې رانه پرانستلې دي. همدار په غل کې د انسانانو لپاره مشکلات راوستي لکه د آفت وژونکو استعمال او یا هم د ځینو لیډرانو خودخواهي په منځ د جنګي وسایلو سره. همدار د ژوند چاپیریال نور مشکل تلفظ د زیاتوالي او څه مشکلات هم منځته راوړي دي. همدارنګه چې عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې یو لر هوسایي رامنځته کړې ده، یو لر مشکلات هم ورسره مل دي. نو د دې خبره ویلی چې عضوي کیمیا زموږ د ژوند هر
مننه چې درسي ساعت ته غواګیست. تاسو واوریدل چې کله د یو اټوم کاربن د بل اټوم له کاربن سره یو ځای شي نو په پایله کې یو ډیر شمیر نوي مرکبات یا کیمیاوي ترکیبونه رامنځته کیږي. خون کې درته وویل چې د هر بل ساينسي رښتې په پرتله عضوي کیمیا د انسان په ورځني ژوند کې ډیر اهمیت او استعمال لري.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونې کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
په دې هله چې تر راتلونکي درسي ساعت او سنای درسي ساعت تکرار او د خون کې له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پښتنو ته ځوابونه عمومي د کیمیا پراتونکو درسي ساعت کې به د اوم ټولګي زدهکوونکو د نننني درس په دوام عنصر ولولي، د اتم ټولګي زدهکوونکو به فلزونه او غیر فلزات ولولي، او د نهم ټولګي زدهکوونکو ته به هم د نننني درس په دوام د عضوي کیمیا په باب لا ډیر معلومات ورکړل شي. د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زکونکو د نن ورځې درسي ساعت هم دومره وو. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه